السلام علیکم بشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالی ورځ او د اپریل 15 نیټه ده. په روان یو ساعت کې د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. پر ځین نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیرې.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر وجلې او تښتېدلی دی. او د جرمني د بارونو چارو وزیر له بیجینګ څخه وغوښتلي چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودروي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پروانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ د خبر پاڼې تر مخه د غونډې ایجنډا د ملي امنیت پر اوسنو مسایلو بحث و. په غونډه کې وفاقي وزیرانو د قومي اسمبلی غړیو او د فوج د مشر جنرال آصف منیر په ګډون لوړ پوړو پوځي چارواکو ګډون وکړ. غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې تېر ونۍ افغانستان سره په پوله د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه وکړه. په حکومتي اطلاعات کې شریکو له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو محسن داوړ او علي وزیر د عملیاتو مخالفت کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې باید ړومبې د هغه پوځي چارواکو سره احتساب وشي د چا د پریکړو له کبله چې ترهګری ډیره شوې ده. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي علي وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې په غونډه کې خپل دریځ وړاندې کړی چې وزیر اعظم شاباش شریف یې ملاتړ کړی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وجلې او تښتېدلی دی. د سپینوام پولیس تانې یو چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په سپینوام کې مخپټ وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړو چې هغه د جمعې لمانځه کور ته را روانو. ملک عادل وزیر د سپینوام سماجي فعالو پولیسي او سیاسي غونډو کې به کردار لوبولو. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ډېرې مودې راهیسې هدفي بریدونه روان دي او د دوی د پرله پسې احتجاجونو او غوښتنو باوجود هم مخنیوي نه کیږي. په دغه اړه د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالرحمن وزیر وایي
بدامنی دمر پتیزیرونه د خلک بخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کیم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدر آباد میش خپل احتجاجینه درنه کومینوستي بیا کیو میش خپل مزاحمت کړي مصر صرف د مزاحمت لردم.
د روان کال په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدو تیر کال دغه د پټولو 30 هدفي بریدونو کې تر 80 زیات کسان وجل شوي دي. بلخوا پولیس او پوځي چارواکي دا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو تجمن دي او روان کال په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او نور ګڼ شمېرې نیولې دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د 14 په نتیجه کې 3 ماشومان وجل شوي دي. د چمن اسیسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لومړیو معلوماتو څخه بریخي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې 14 مواد په لاس ورغلي وو او هغوی ورباندې لوبې کولې چې 14 وشوه. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر له بیجینګ څخه غوښتلي چې د روسیې یرغلګر څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودرېږي. د وزیر په وینا د چین په پرتلا بل هیڅ هیواد په روسیا ډیر نفوذ نه لري. انالینا بیرباک پرون په بیجینګ کې له خپل چینایي سیال چین کانګ سره لکتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او چین ته یې له تایوان سره د کړکېچ د زیاتېدو له خطرونو څخه خبرداری ورکړې دی. د چین پلازمینې ته د هغې سفر یو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې ولسمشر او د اروپایي کمیشن مشرې هم له بیجینګ څخه وغوښتل چې د کړکېچ په حوالي کې ډېر زیار وباسي. بیرباک وویل چې دا خدا چې چین د هواري لپاره خپل ژمنه خودلې ده خو په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړه چې د چین په دریس کې تر دې دمه ولې د جګړې د ودرولو لپاره په روسیې غږ نه دی شامل. چین د جګړې په اوږدو کې ځان د یو بې طرفه منځګړي په توګه ساتلی دی، خو د روسیې د یرغل له غندلو څخه انکار او ماسکو ته د ولسمشر شي جین پینګ وروستي سفر د دې لامل شوی چې لویدیځ قدرتونو چین د روسیې په ملاتړ تورن کړی. د چین د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې چین په دې باور دی چې د یوکراین د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې او خبرو اترو وده ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې چین په جګړه کې یو لور ته هم وسلې نه دي ورکړي. داو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد په روانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. بلخوا د قبایلي ضلعو غړو ویلي دوی د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی.
شبه شریف او بلاول پسری کښې د خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وایي دا ټیک او بالکل دي. داسې
تیره ورځ د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د پولیو مهم پیل شوی، خو کارکوونکي وایي
زمونږ هم دلته داسې ځایونه دي چې هغه ډېر زیات لري لري او پټي دي، شړې دي، دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډېرې ډېرې فاصلې دي ورته.
او په مردان کې د روژې په میاشت کې د وړیا ډوډۍ ورکولو ته خلک خوشاله دي.
یو غریب زړه نه کېږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی، دا د غریب دپاره ډېر یو ښه سهولت دی او زمونږ د مالدارو خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانانو سره لاس واړي همدغسې.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې د په خبرونو کې واوري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پر روانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړ پوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړ. د یادونې وړ ده چې په تیره سموده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدامنی ډېره شوې ده چې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې تیره اونۍ د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل له اسلام آباد نه د گوهر مسید په دې رپورټ کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی ویبپاڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي افسرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګري زیاتولو کې ککړ پاتې شوی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګري باندې خبرې وشوې. د خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلمان پریکړې مننه لازمې دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیره ښه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم داسې ده چې فیصلې پارلمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریډیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر نه د غونډې په اړه وپوښتل نو علي وزیر وویل چې موږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علي وزیر زیاته کړه
شبه شریف او بلاول پسری کښې خبرې وکړې چې دا خلک چې څه وایي دا ټیک او بالکل دي. داسې
دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 14 د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې سرګندې کړې وي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدامنۍ سره مخ دی، د سپریم کورټ او پارلمان ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلافات رامنځته شوي دي او د یو بل پر ضد قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپله یو تازه پریکړه کې د سټیټ بینک ګورنر ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 21 بلین روپۍ جاری کړي، خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلمان مسترد کړی ده. پښتنه دا ده چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که پارلمان سره. په دغه اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
د اپریل په 3 نیټه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د مې په 14 نیټه د پنجاب صوبې کې انتخابات ترسره کړي. دا لغی ورستو وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیرو ونې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منزور کړه، خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلمان په شریکه غونډه کې منزور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد او درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز که دا د فنډامنټل رائټس اگینست وي نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وي او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کوم ټینیوري یا ایج وی دا ته کومولای شي خو ډارې کې د خپل چوکۍ نه درې کولې نشي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بده کې سپریم جوډیشل کونسل ته به ریفرنسي ریفرنس به بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچې د طریقې کولې کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسېد چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړ چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 21 ارب روپۍ جاری کړي. پر دغه مهال اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معامله کې سنشي کولې. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په 10 د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړی ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیلا ثنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورټ سټیټ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوئ. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورټ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کیږي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورټ دی او که پارلمان؟ په دغه اړه د قانوني چارو پو او د سپریم کورټ وکیل ضیاءالرحمن تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشری حقوقو خلاف وي او یا د پارلیمان سره په دغه نقطه د قانون سازه حق نوي. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کی یو آرٹیکل لگا تھا 141 آرٹیکل میں دھارا 141 آرٹیکل تحت دا پارلیمنٹ کار دے قانون سازی کول بیا دا سپریم کورٹ کار دارے دا 175 آرٹیکل تحت چیرا کم قانون سازی وشی آغا قانون سازی مطابق آغا خپل فیصلے کے آغا قانون سازی بانے عمل درآمد کی نو پچے وجہ باندھی پارلیمنٹ بیا زیات اختیارات وسر دی او پارلیمنٹ دا سپریم کورٹ اختیارات کم ولم شی او سپریم کورٹ اختیارات زیات ولم شی جو با پائین کی یو ترمیم کی او دا ترمیم پا ذریعہ باندی با دا سپریم کورٹ چی سون پاورز دی اختیارات دی اقا کم کول شی او سیوا کول شی.
حکومت سپریم کورٹ تا پا خپل لیکلی جواب کی زیات کړی دا چی دا عدالتی حکم دلاندی خپل قانونی ذمہواری پورا کړی دی خو سٹیٹ بینک تا دا پانگو جاری کولو نشی ویلی. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې باید د سپریم کورټ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټوئیټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورټ لمین زوړلو هڅې روانې دي چې د هغه ګوند به هیڅ کله قبول نکړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای دا دی هر صدا اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتیدل دي. پولیس وایي دا برید پرون هغه مهال ترسره شوی کله چې عادل وزیر د جمعې د مونځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې ده. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو. په سیاسي او لسی غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایي کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه و غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان وو. پولیس چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل وو. پس وسلوال ورغلل او په بم یې والوزولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجي کارکون وو او سیاسي سماجي غونډو کې به فعال کردار وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ فعال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو.
مشکل مزاحمت
روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه ترسره شول. 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نایدا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوه. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلی چې اوس یې د پاتې وسلوالو زید د لاس سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 550 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 122 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د مردان پارهوتی کې ځایی ځوانانو د خیری ادارې الخدمت په مرسته بې وزله خلکو ته د 10 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي. انتظام کوونکي ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم معاشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیا ډوډۍ واخلي. نو د معاش د لومړۍ نیټې نه د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار یې شروع کړی دی چې د اختر پورې به دوام ولري. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د وز د خلکو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې اورو چې هلته د ډوډۍ د ورکولو پر آوازونو پیلېږي.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځایی ځوانان لخوا د 10 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي. دا ارزانه ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانه او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بیوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو ځایي شتمن خلک اول خدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسیک فوډ دی، دا هر انسان بیسیک نیډ دی. لکه کوم سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزي، یو غي بل څه نشي خوړی، خو روټه چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغست چې به موږ سستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومړنې رزمانی کله شروع کوو، دلته په لومړنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته. نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دي ډیل یوزي. نو دا ډیره زیاته خوشحالي خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مارچ د لومبې نیټې نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکي خلک د غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره یو خپله دغه شروع شوې ده چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي. دا ډېر یو خوب مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نه کیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی. دا د غریب دپاره ډېر یو خاص سهولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغسې هر کلي کې، هر علاقه کې، په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریبو دپاره سهولت دی. او تاسو ته خپه دی د بازار کې ډېر زیات خلک دي، بېروزګار دي، بې دسته دي، وسې نه کیږي. نو دا د هغې دپاره او بل دا روژه ثوابونو میاشته. نو باید چې دا هر کلي
ارزانه روټه ترلاسه کوونکی او بل تن عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې روزانه لدې ځایا 10 روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو.
مسلمان نه دی 10 روپے غیر ورزین دا ډېر خوشاله خبره ده. موږ به خپل لگا شلو به وس اچانه کیږي. نو اور مسلمان دا روپے وای چې لگا 10 روپے مال بجت راشي چې خپل ماشومان لا
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی 20% سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورت زیاتوي چې د خوراکي توکو د زیات نرخونو له وجې د پاکستان اولس د اغوستو توان 8.5% کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په 13مه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلی چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. له دې پرته د یو شمېر رسنیو، حکومتي چارواکو، د عدالتونو، د قاضیانو ترمنځ هم اختلافات په ډاګه شوي دي چې له کبله یې د ولس نظر هم اوشل شوی دی. شنونکي وایي د لویو اختلافاتو له کبله د مکالمې فرهنګ یا دود هم زیانمن شوی دی او ځینې خلک د بحث پر مهال د دلیل پر ځای جنګ کوي. په ټولنه کې د دې ډول ویش او اختلافاتو لاملونه څه دي او مخنیوي څنګه کېدای شي، په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سیړونکو وایي په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده. که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 13مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثې کلتور په ختمېدو دی.
دا زمونږ مسایل چې دي، یو خدای دې چې مونږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، مونږ دا نه ګورو چې دغه بل قسم کې دي چې ټکی خو هغه عمر شي ته بل پرسپکټیو بل نظر سره کوو. مونږ دا وایو چې کوم نظر سره مونږ یو شی ته ګورو، عمر ټیک نظر دی، عمر ټیک پرسپکټیو دی، عمر ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ. بل زمونږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه شي کنه چې څنګه سچینګ کیږي، آرګومنٹ څنګه کیږي، آرګومنٹ مونږ ولي کوو. زمونږ نظر کې آرګومنٹ چې دی هغه مونږ زکه کوو چې بس دا به مونږ وګټو. ویننګ
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغو کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنیو پرګړو هم بد رد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوی ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې د استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته. چې پوهنه ورکول والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولې دا سوسایټي ملټرایزډ هم کړه، ریډیکلایزډ هم کړه، سیکورټایزیشن مین کنسرن او ستا سوسایټي عمدہ کا بدلونو کتو، ستا سوسایټي عمدہ کا چینجز او کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ او کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبا استعمالیږي. نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او د
سیړونکي دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوي او دغې په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم ژور اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار د یو ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
د بده مرغه زمون تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد د خپل تنخې سره، د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی، دې سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شنون کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونی خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپیګنډي خپرول او یای برخه جوړیدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د غرمې دولسې بجې شپې دی. لنډ خبرونه د شاهین بنیري نور.
شهر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د هیواد پر روانو امنیتي حالاتو بحث شوی دی. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د فوز لوړ پوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړي ملک عادل وزیر په ډزو وژلې او تښتېدلی دی. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دولسم هدفي بریدو. تیر کال دغلته په ټول اووه څلوېښت هدفي بریدونو کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې د چاودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي. د چمن اسسټنټ کمشنر ډاکټر عبدالسلام مشال ډېرو ته ویلي چې د لومړیو معلوماتو څخه بدې کړي چې ماشومانو ته په خوشي کور کې چاودېدونکي مواد په لاس ورغلي وو او هغې ورباندې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړې چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. قومي اسمبلی یو قرارداد نن جوړ کړی چې پکې ویل شوي چې په قانون سازۍ کې د پارلمان استحقاق نه شي غصب کېدی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي موسا ګیلانی وړاندې کړ چې پکې د سپریم کورټ هغه حکم ته هم اشاره شوي چې په نتیجه کې عدالت د حکومت لخوا په قانوني مسوده عمل کول ځنډولي کوم چې د چیف جسټس د سوموټو واک په نښه کوي. او د جرمني د بارنو چارو وزیر له بیجینګا غوښتلی چې د روسیې څخه وغواړي چې په یوکرین کې جګړه ودری. د وزیر په وینا د چین په پرتله بل هیڅ هیواد په روسیا ډېر نفوذ نه لري. انالینا بیرباک پرون په بیجینګ کې له خپل چینایي سیال چین کانګ سره له کتنې وروسته وویل چې هغې په تایوان کې د بشري حقونو د مسلو په اړه هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
لن خبرونه مو د شاهین بنیري نوریده. اوس ورځي به بل موضوع ته اوریدونکو. د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو د روغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. ریاض په تیرو نږدو اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسکونو زره کسان وژل شوي او ملیونونه له لوږې او د قحط سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نږدې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنګټن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبریالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دې خوا دا د شمیر له پلوه د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواوو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دویم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواوو له اتو کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشي شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمند وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبرې وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنشن به پر صنعت ولړ. دا مهمه هڅه وروسته تر دې وشوه چې تیره میاشت ملګرو ملتو له لوري د شبي اوربند موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټر سټانس یو شمېر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربند را سرخېدې او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واک کې د شته بندرونو او د سنا د هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همداراز د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاده شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبرې وشوې او له یمن څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وشوې. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه واخیستل شي رویټرز اژانس ته ویلي دي چې هغه وخت په دوی اوربند غاړه کیشته چې د دوی د نورې غوښتنې ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په وروستیو کې وروسته تر دې شخړې پیل شوې چې حوثیانو پلازمېنه سنا له سعودي پلوه حکومت څخه ونیوله. پروسه شکل ریاض د یمن یو شمېر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلاوطنۍ کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په پیښور کې میشت یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کاډونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لډیو ته ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله ورڅخه په هیواد کې غم خادۍ پاتې شوي دي، خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بېل پاسپورت او ویزه هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینوی د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو چې د یو افغان پر غک پیلې کی.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا سکی سات 15 کاله کېږي چې مالی دلی نه دي سره.
د پیښور په تاجابات کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پیښې تورخم لاره دی پیښې د اختر لپاره دی خونه واغې خونه د یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت په هغې باندې تګ راتګ ونیو شي، خلک چې د خلک دغه مړی ژوندی پکې تازه شي، خلک لاړ شي راشي.
نو تم نشو ورته
نه کنه، خو پاسپورت مسله د پاسپورت پیښې د جوړیږي اوس ویزه نه لګیږي. وایي کنه چې راشه دوی په کومه لاره راشو، دا د چا غلورانه می راشو بیرته لاشي د امې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلی پلو به جوړو، کوفته به جوړو، ورته پیښې د روژ به جوړو، ورته منتو به جوړو، جوړو عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو، نور ځنه د غسم لیدلې دي سره. اوله مې نه یادېږي د غونډو یادېږي د خويندې یادېږي د ورونه یادېږي د غونډو د مور یادېږي د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفر بندیزونو لامل ډېر متاثر کیږي.
پیمانم زین الله د جیواغه مې د میوه دکان ده، او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي، او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي، خامخاب هم سره میلې او چړچی کول، سیخ کباب، ازبکی پلاو، د هغې د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نه شو تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دی، پلو دی پلو زیو راځي، څه خوا پاتې دي دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دی پاتې دي، سار دی د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي. ورورچا ناویال د ټول په تمه دی، هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمونږ د کوژن د الکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډېره سخت ده، ډېره ځکه چې اوس ویزې هم نشته دی او پاسپورټونه هم بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي که نه، زه بس کلي ته به چکر وو که نه، د خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقات وکړي ته راشي.
د تورخم یوه انتظامی چارواکي تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راهیسې د پولي سنبالولو پالیسي عملي شوې او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورټ او ویزه دوی پرتا د تګ را تګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته. تیر کال چې د پېښور های کورټ د یوې ښځې په حق کې فیصله وکړه او د هغې بهرنی میړه ته یې د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړ، نو په هغه عدالت کې ګڼو خلکو ورته درخواستونه دایر کړل. وکیل مهوش محب کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته ویلي ښځو په درخواستونو کې غوښتنه کړې چې عدالت د هغوی بهرنیو مړونو ته هم د پاکستان شهریت ورکولو امر وکړي. په پاکستان کې د 1950 کال د شهریت له قانون سره سم که یو سړی له بهرنۍ ښځې سره واده وکړي، نو ښځې د پاکستان شهریت اسناد ترلاسه کولی شي. خو که یو پاکستانی ښځه له بهرني سړي سره واده وکړي، نو خاوند یې د شهریت له حقه بې برخې وي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي دا موضوع یې دوه ځلې پارلمان ته وړاندې کړه چې رد شوه، خو وایي په دې اړه د قانون د بدلولو هڅې کوي. تفصیل له ملیحه میرزاده نه.
د پاکستاني ښځو لخوا وروسته لاغې د خپل غیر ملکی خاوندانو لپاره د پاکستانی شهریت درخواستونه زیات شوي، چې په 2022 کې د پېښور هایکورټ د یوې پاکستانی میرمن افغان خاوند ته د شهریت ورکولو پریکړه وکړه. د پېښور سمیناروهي د 2021 په ډسمبر کې پاکستان سټیزنشپ اکټ کال 1950 په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړو. د هغه قانون د سیکشن 10 لاندې که یو پاکستانی سړی د یوې غیر ملکی ښځې سره واده وکړي، نو پاکستانی شهریت ورته ملاویږي، خو د یوې پاکستانی ښځې خاوند پاکستانی شهریت نشي اخیستی. مهوش محب کاکا خیل د هغه پاکستانی ښځې وکیله وه چې د خپل افغان خاوند د شهریت لپاره عدالت ته رجوع کړې وه او عدالت یې په حق کې فیصله واوروله. هغې د اپریل په 14 مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د کیس تر فیصلې وروسته دا مهال ګڼ درخواستونه ورکړل شوي دي چې پکې خزی د خاوندانو لپاره د پاکستان شهریت غواړي.
اوس ریسنت زما یو کیس کې فیصله رااله، یک دم یو د کیسونو باران چالو شو چې کله دا مسرت هلالي فیصله وکړه چې بيدا کو یو خزه فورنر سړي سره واده کوي، نو هغه فورنر سړي له سټیزنشپ ورکوي. نو اوس دومره ډېر کیسونه شو چې څومره خزو یو فورنر سړي سره واده کړ، نو هغه ټول دلته په های کورټ کې پټیشن جمع کړل چې زموږ خاوندانو ته د سټیزنشپ ورکړي شي. او دا د لاست ایئر فیصله وه، او هغه فیصله نه پس اوسه پورې د دې کیسونو لکه تعداد ډېر زیات شوی دی. صرف دې کې افغانستان نه اوم تعلق لري سړی، دا فلسطین نم لري، ایران نم لري.
تیر کال د پېښور هایکورټ دوه کسیزه جرګه کې درخواست منلې او وفاقي حکومت ته نوټیس لیږلې. د هغه کیس اوریدنه جسټس لال جان خټک او جسټس مسرت هلالي کوله چې د قضیې په حق کې فیصله واوروله. مهوش محب کاکا خیل ویل په افغانستان کې د شورویانو تر یرغل وروسته ډیری افغان کورنۍ په پاکستان کې آباد شوې او هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړ. پر دې مهال د ګڼو افغان کډوالو او پاکستانیانو ترمنځ ودونه وشو چې دا مهال د زرګونو په شمیر کې پاکستانی ښځې د دې مسلې سره مخامخ دي. هم ورته خبره له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي افسوس څرګند کړ چې ولې دغه مسله تر اوسه موجوده ده. محسن داوړ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان سټیزنشپ اکټ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي چې د لرې کولو په موخه یې دوه وارې په اسمبلی کې یوه قانوني مسوده راوړه خو نامنظوره شوه. خو نوموړي وویل په نږدې ورځو کې بیا کوشش کوي چې په دې هڅه کې کامیاب شي او دغه مسله حل شي.
دا په صنفي امتیاز دی په دې کې ډېر زیات په دې کې ډېر په ښکاره دا خبره لیکل شوې ده چې یو پاکستانی سړی چې نشتلیټي د بل ملکي هغې سره واده وکړي، نو هغې ښځې ته بیا د پاکستان سټیزنشپ ملاوېږي. خو که یو پاکستانی ښځه چېرته بهرني سړي سره واده وکړي، نو هغه سړي ته بیا هغه حق نه ملاوېږي. دا ډېر زیات جنډر ډسکریمینېټ و. په دې باندې دوه ځله ما قومي اسمبلی کې بل راوړو، یو ځله مې هغې ریجیکټ کړو، مناسبه وجه نه وښودلې. ما بیا پکې لږ خپل منورینګ وکړو، ډېر لږ ووټونو باندې هغه بل پاس نه شو. او زما ورته رشته ان شاء الله په روانو ورځو کې به یو ځل بیا هغه بل، چونکې لږ دلته حالات هم بدل شوي دي، ما چانسز شتم. نو امید مې دی چې دې ځله به په دې کې مونږ کامیاب شو.
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې او د بشري حقونو مبارزې رخشنده ناز مشال ریډیو ته وویل دغه مسله باندې دی هم په بیا بیا خبرې کړې دي خو تر اوسه یې حل نه دی راغلی.
پاکستان میں ایک دو اکا دکا کیسز ہوئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہائیلی پولیٹیکل.
پاکستان کی یو یا دو کیسونو کی د سیاسی اثر و رسوخ په بنیاد شہریت ورکل شوی دی. گنی په دغه مسله خود پاکستان د خزو قومی کمیشن یو درخواست جمع کړی و چې وفاقی شری عدالت یې هم حمایت کړی وو. هغه ویلی وو چې دا د خزو حق دی چې خوندانو ته شہریت ملاو شي. خود بهرنیو چارو وزارت باغی ډیر اوږد ثواب ورکړی وو. نو دا ډیره غټه مسله ده چې یوازې دلته نه ده بلکې د شپږو وو اسلامي هیوادونو په قانون کې هم دا مسله موجوده ده.
وہاں پر بھی جو وائفس ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے نیشنلٹی نہیں لے سکتی.
وفاقی شرعی عدالت په 2001 کال کې د پاکستان سټیزنشپ ایکټ د جاجا خستو لپاره از خود نوټس اخستیو. عدالت کتل چې آیا د دغه قانون لسم شک د اسلام جمهوری اقدارو برابرۍ او ټولنیز انصاف خلاف دی که څنګه. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت معاملې اورېدنې وروسته دغه قانون د پاکستان د آئین او لنډیوالو قوانینو خلاف بللیو. وفاقی شرعی عدالت هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې دننه د یوه طریقه باوري کړي چې هر هغه سړی ته باید د پاکستان شهریت ورکړل شي چې له یوې پاکستاني خزی سره واده وکړي. خو په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت په عدالت کې دغه پریکړه چیلنج کړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې ډېر غیر قانوني کډوال له دې ناوړه ګټه پورته کولی شي. بیا په تېره هغه کسان چې خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري. حکومت ویلیو یو بارنی هیواد په پاکستان کې د خپلو ایجنټانو د ځای پر ځای کولو لپاره دا قانون کارولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست کې د روجی میاش را پدې خوا له بے وزلو او ضرورتمند خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو شتمنو همداشان له بهر میشتو خوستوالو نه مرستې راټولوي او په ضرورتمندو یې ویشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روري ته وویل
د تریزیو عالی شرې ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا هغه خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم ګاټي وټ څوک نه لرم خدای ته پاتې زغه بنظیر مې ارغونه لګي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي غیسره دی خدای وکي ګاټي وټ څوک لرم نه یو دواس فرو کې لرم خو دې ته نو ګاټي وټ واخسانه پوری څوک نه لرم د بای پالا یا کتر پالا دې پالای څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد وویل
نو د شمرش ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅان نه لرو چې دا اوس موږ وسو بیا جمعه ونه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده ځکه چې افغانستان د ځبلې افغانستان خلک زوبل دي بیروزګار ده کاروبار نستا نو دا اړتیا خو بالکل ضرورت ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بې وزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
مشال رادیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د په افغانستان کې د طالبانو د قانونو او پټرولیوم وزارت خبر ورکړي چې د ګوچین په نوم د چین یو شرکت افغانستان د لیتیم د قانونو په استخراج کې لیوالتیا ښودلي. د دې شرکت یو استازي په وینا طالبان وایي چې دا شرکت تیار دی چې تر لس میلیارد ډالرو پورې په دې برخه کې پانګونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینی شرکت وړاندیز کړی دی که چیرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اوو میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د دغه چینی شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینی شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختې وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې څه وایي چې لاغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې څار قام ساسي په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځوس زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې ساسي د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلومات پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به یو لک او شل زره کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابر شي او یو میلیون نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دي. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو او د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوه دی. د کمپاین پرانیسته د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار او سوات کې په مکمله توګه چارسده، مومند، خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې په جزوي توګه ترسره کیږي. ویان زیاته کړه چې کمپاین به د اپریل تر 13 پورې روان وي او په کې به د 3 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل له پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14مه خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او دې کې به د 3 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکاران وایي روزه کې کور په کور ګرځېدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لرې لري وي. دغه پولیس اس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وايي
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي، شړي دي، دشتې دي، چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته. او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا، د ایئر فورس والا ایریا ده، نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته چې 15 منزل دي، سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته خطر کوزي ډیر زیات اګرانی هغه ته.
ډول خیبر پختونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیس او پوځ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نو د دوی امنیت لپاره پورته کړی شوي ګامونو او د دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو په اړه د پېښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وایي چې د صوبې چیف سیکرټري ګورنر خیبر پختونخوا او نورو متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دي.
د دې ټیمونو د سیکورټي لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوي دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو تحفظات اظهار کړی، نو په دې کې چیف سیکرټري صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موقعو باندې میټینګونه شوي دي او کوم چې پولی ورکر دي د مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې داسې قسمه پیښه به مخې ته نه راځي.
نوموړی وایي د پېښور ډیویژن په شمول د صوبې نورو سیمو او ضلعو کې 1200 سیوا تربیه شوي کسانو ټیمونه جوړ کړل شوي دي او د دې د حفاظت لپاره څه کم شپږ وزره امنیتي اهلکاران هم په ځای کړي دي. د پولیو مخنیوي ادارې اینډ پولیو پروګرام د ویبپاڼې تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورټ شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې 40 کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورټ شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومتي او دغه شان د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپین په وخت وژل شوي دي چې پکې د پولیو ساسکې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکي پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورځی وی بل موضوع ته د کراچۍ په ژوبڼ کې د ناروغه ماده هاتی چې د اوبو تالاب ته غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. ډاکټران او د ژوبڼ انتظامیه وایي د دغه ماده فیل چې د نورجان په نوم مشهوره ده درملنه یې روانه ده. د یادې مادې هاتی درملنه له جرمني څخه راغلي د ډاکټرانو ډله کوي او دوی وایي چې د نورجهان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. خو د ژوبڼ انتظامیه بیا وایي چې د نورجهان صحت ډاډ وړ دی او درملنه یې روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د کراچۍ په جوبند کې د ناروغه ماده هتی د اوبو ډنډ ته د غورځېدو وروسته روغتیایي حالت نور خراب شوی دی. ډاکټرانو د جوبند انتظامیه وایي د نورجهان په نوم هتی درملنه روانه ده. د یادې مادې هتی درملنه له جرمني څخه راغلي د ډاکټرانو په ډله کې مل ډاکټري ډاکټر مرینا ایونو خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د نورجهان علاج روان دی او دوی هڅه کوي چې سم درملنه وکړي او هغه ښه شي. دا وایي چې د نورجهان دا حالت ډیر د تکلیف وړ دی. دا غورځېدو وروسته د هغې روغتیایي حالت نور هم خراب شوی. اوس هغه پاسېدلې او ګرځېدلې هم نشي. موږ هڅه کوو چې د هغې ښه درملنه وشي. نور جهان به بچ پاتې شي او کنه زه دا نشم ویلې. دا 50-50 فیصد ده. نوموړي زیاته کړې چې د نور جهان روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی او دوی صحت ته اندېښمن دي. د کراچۍ په جوبند کې ناروغه ماده هتی د اپریل په 14 سهار په جوبند کې د اوبو ډنډ یا تالاب ته غورځېدلې وه. د جوبند انتظامیه وایي چې د نور جهان د اوبو تالاب ته غورځېدلې نه بلکې په خپل تللې وه. خو د 100 ساعته تېرېدو وروسته چې هغه راونوتله نو دوی بیا په کرین راوستلې ده. د کراچۍ جوبند مشر کور ایوب د اپریل په 14 خبریالانو ته وویل د نور جهان صحت د ډاډ وړ دی، درملنه روانه ده او دوی هیله لري چې هغه به جوړ شي.
مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
دے وائز تا سٹولتا دا پا ذمہ داری ویل غواڑم چی نور جہاں ورزی دلینا بلکی پخپلت لیوا منگ حقا وخ رہا سی دا بہرنو ڈاکٹرانو ڈلی سرا پا تماس کیو خو دیر ساعت رستو چی نور جہاں دا اوبو نرا پانسی دا نمونگ بیا دا ڈاکٹرانو پوائنا پا کرین باندی بہر رویست لی دا نور جہاں روختیائی حالت وس خدے او دا دی زینا کبل زیتا بوتل بھی نو حقی لپارا ہم منگ انتظامات پیل کڑی دی
انتظامات هم کار رہے ہیں.
کور ایوب زیاته کړي چې د ناروغه هتی د درملنې لپاره چې د بهر نه د ډاکټرانو ډلې راغلي ده دوی د هغوی په لارښوونو عمل کوي او د نورجهان د درملنې سره د هغې پوره خیال ساتي. نورجهان چې د 13 میاشتو راهیسې روغتیایي حالت ښه نه و 13 اونۍ د درملنې لپاره د جرمني څخه د 2 ډاکټرانو ډله راغلي او ډاکټرانو هغه وخت مشال لیډیو ته ویلي وو چې دا هتی اوږده درملنه غواړي او ډېر خیال یې ساتل پکار دي. د نورجهان د روغتیا او تازه پیښې په پاړه په ټولنیزو رسنیو د زناورو د حقونو فعالانو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې نخو په جوبند کې د هاتیانو او نورو زناورو پوره خیال ساتل کیږي، بلکې د درملنې ښه انتظام هم نشته. په ټولنیزو رسنیو د کراچۍ جوبند د بندولو غوښتنې هم شوې دي. زنیرا انعام خان په ټویټر ویلي د کراچۍ جوبند دې بند کړی شي، په ځانګړې داسې ملک کې چرته چې زموږ د انسانانو د خوراک او خیال ساتنې دپاره پیسې نه لرو، څوک به د بېغږه زناورو خیال څه وساتي؟ په سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند د مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری خور بختاور بټو زرداری هم د جوبند بندولو غوښتنه کړې او ویلي ځکه چې دا د کراچۍ د ښاروالۍ د انتظامیا د وس نه بهر شوې خبره ده. خو د کراچۍ د ښاروالۍ مشر ډاکټر سیف الرحمان وایي چې د ناروغ هتي د درملنې لپاره ټول ممکنه اقدامات کوي او چې صحت یو څه خوشي د ښه ماحول او درملنې لپاره به د کراچۍ سپاري پارک ته بوتل شي. په پاکستان کې دا وخت یوازې څلور هتیان دي او څلور واړه په کراچۍ کې دي.